السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت غرمې 12 بجې شوې دي زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې په دې خبرونه کې به د خبرونو ویان شاهین بنری او تکنیکی همکار علی محمود هم لمه سره وي په دې غړې کې به د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا بلوچستان او دغه سیده پاکستان او افغانستان په اړه رپورټونه وره تبصره او شننې هم لرو خو لومړی د دې سات خبرونه د شاهین بنری نه
شهړومبه د وخت مهم خبرونه د بلوچستان په کولو کې مش د جنوبي وزیرستان د کډوالو د یو کور د دیوال را پیوتو له کبله درې ماشومان مړه او 15 نور ټپیان شوي دي افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د اسلامي دولت ډله د هیواد امنیت ته یو جدي خطر دی او راپورونه وایي چې په یمن کې 50 ملکی وګړي پرون وروسته لاغي وجل شوي چې حوثي اغیانو پر عدن خار بمباري وکړه د خبرونو تفصیل دا بلوچستان په کولو سیمه کې میش د جنوبي وزیرستان د کډوالو د یو کور د دیوال را پریوتو له کبله درې ماشومان مړه او 15 نور ټپیان شوي دي ټپي شوي ماشومان د درملنې لپاره د کولو روغتون ته وړل شوي دي ډاکټران وایي چې د دوی طبي وضع د خطر نه بهر ده نن مشال ریډیو سره د خبرو پوښ یو کډوال اکرم خان د پیښې په اړه وویل چې د کور چت د کور دیوال د تیز باران او سیلې له کبله را پریوتی دی دا یادونه وردا چې دا وخت په کولو کې د محسود خواوشا او یا کورنۍ ژوند کوي چې په جنوبي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له کبله بې کوره شوي دي افغان ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارټن ډیمسی ترهګري او سخدریزي د سیمې او نړۍ لپاره یو ستر خطر بلل دی د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې جنرال ډیمسی او ولسمشر غنی پرون پارک کې سره وکتل او د ترهګرۍ پر ضد د ګډې مبارزې پر اړتیا ټینګار وکړ د جمهور ریاست په بیان کې همدارنګه یادونه شوې چې ولسمشر غنی او جنرال ډیمسی د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي همکاریو او افغانستان سره په امنیتي برخه کې د امریکا د مرستو په اړه هم خبرې وکړې خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي د افغانستان لوی متحد هیواد امریکا ډاډ ورکوي چې له تروریزم سره په مبارزه کې به د افغان حکومت ملاتړ ته دوام ورکوي د ننګرهار ولایت په کامه ولسوالۍ کې سیلابونو لسګونو کورونه زیانمن کړي او د بیلابیلو سیمو ترمنځ سړکونه یې وړي دي د کامې ولسوالۍ د داخلو د سیمو اوسیدونکي وایي له کونړ سیند څخه راوتلو سیلابونو د اختر په لومړۍ ورځ شاوخوا اتیا کورنیو او د هغه سلګونو جریبه ځمکو ته زیان اړولی دی قامی مشر فضل ربی د مشال لیډو افغان څنګه ته د سیلابونو د دینه دا وړیدل ځانونو پاړه سداسې ویل
دا جمعې په شپه د اختر په لومړۍ شپه باندې دا سیلاب راغی چې دا تقریبا اتیا کورونه د اوبو په منځ کې ګیر دي په دغه اتیا کورونو کې 11 کورونه بالکل له منځه تللي دي او د یو درې سوه جریبو شاوخوا کې تخمینا دا فصلونه د منځه تللي دي او یو شپږ سوه متره سړک زمونږ چې د کامی او د داخلو په منځ کې ارتباط پیدا کړی و دغه رابطه زمونږ قطع شوې ده
ځایي خلک وایي د سیلاب له راوتو مخکې خلک له خپلو کورونو وتلي وو او ځکه د سر زیان نشته خو د دوی په وینا نورې ډېرې کورنۍ د سیلابونو له ګواښ سره مخامخ دي دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ راپورونه وایي چې په یمن کې 50 ملکی وګړي پرون وروسته لاغي وجل شوي چې حوثي یاغیانو پر عدن خار بمباري وکړه د یمن د روغتیا وزارت یو چارواکي ویلي په دې حمله کې چې پرون سهار وشوه د 12 ماشومانو شپږو میرمنو په ګډون 50 ملکی وګړي وجل شوي او سباندې 200 نور کسان ټپیان دي دا خونړۍ حمله دوه ورځې وروسته لاغي کیږي چې صدر اعظم خالد بها ویل چې عدن له یاغیانو څخه آزاد شوي خو د ایران پلوی ملیشی لا هم په ځینو سیمو کې د دولتي ځواکونو پر ضد جګړه کوي په یمن کې د 2014 کال له سپتمبر میاشت راهیسې 3200 کسان په جګړو کې وژل شوي د ملګري ملتونو د راپور له مخه په یمن کې د جګړې له کبله شاوخوا 40 میلیونه کسان د څښاک له اوبو څخه محروم دي او بشري مرستو ته اړتیا لري د ولسمشر بارک اوباما ادارې د تهران د ټیمي پروګرام په اړه له تهران سره د موافقې مسوده د منظورې لپاره کانګرس ته سپارلې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبر له مخه دا موافقه چې نږدې یوه اونۍ مخکې د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شوه کانګرس ته سپارل شوې او هغه شپېته ورځې مهلت چې کانګرس د دې موافقې د څېړنې لپاره غوښتې نن پیلېږي په همدې حال کې د اسرائیل وزیراعظم بنیامین نتنیاهو پر کانګرس غږ کړی چې دا موافقه دې نه منظوروي. خو د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری پرون د دې معاملې دفاع وکړه. کیری سی این این ټلویزیون چینل ته وویل چې کانګرس دا موافقه رد کړي نو له تهران سره د خبرو بهیر به هم له منځه لاړ شي.
که کانګرس دا موافقه منظور نکړي او رد کړي نو بیا موږ نه تفشیش کولی شو نه بندیز لګولی شو نه به د خبرو توان ولرو. ځکه تاسو ته ډاډ درکوم چې د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي به کله هم د خبرو میز ته حاضر نشي. که امریکا په خپل سر او په یو اړخیز ډول دا موافقه رد کړي بیا به نو خبرې اترې ونشي او دوی به آزادانه ډول هغه کارونه وکړي چې په دې موافقه کې بندیز پرې لګول شوی دی. د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو امریکا، برتانیا، فرانسې، روسیې، چین او جرمني ترمنځ موافقه د روانه جولای میاشتې په 14 نیټه په ویانا کې لاسلیک شوه. د امریکا د دفاع وزیر وایي له ایران سره ایټمي معامله له ایټمي وسلو څخه د تهران د منع کولو لپاره پوځي انتخاب له منځه نه وړي. ایسټن کارټر تیره ورځ د واشنگټن څخه اسرائیل ته سفر پر مهال په خپله الوتکه کې خبریالانو ته وویل یو دلیل چې دا موافقه ولې ښه ده همدا ده چې د پوځي حل لارې مخه نه نیسي. د متحده ایالاتو دفاع وزیر اسرائیل سعودي عربستان او اردن ته د سفر په ترڅ کې له ایران سره د ایټمي موافقې په اړه وضاحت ورکړي. نوموړی په داسې وخت کې سیمې ته تللی چې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو له ایران سره د نړۍ د شپږو قدرتونو پر ایټمي موافقه سخت انتقادونه کوي. دغه د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرینه د شاین بنیری ناری دلته ست مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باره د بلوچستان کوهلو سیمې ته د وزیرستان کډه شوي خلک وایي د باران او سیلې له کبله د یو کور د راپریوتو په نتیجه کې درې ماشومان وژل شوي دي. په ډیره اسمیل خان کې میشت شمالي وزیرستان کډوال بیا وایي حکومت ورسره ژمنه کړې وه خو بیا هم ورته مالی مرستې نه دي ترلاسه شوې. د پاکستان او هند ترمنځ په دې وروستیو کې پر ویشل شوي پوله تاوتریخوالی زیات شوی دی.
دا دوړ ملکونو د وژنه په دې سیمه کې دا قسمه اړې غړې مخ رواني نو دا امکان لري چې دا دوړ ملکونو په دنیا نه د بیلې دوه غړې روان شي او دا په ظاهر خبره ده چې دوړ ملکونو لپاره خطرناک خبري.
د پاکستان د نورو برخو په سیر په خیبر ایجنسی کې هم خاصدار ځواکونه خپل اختر په ډیوټي کې تیر کړ.
جب مونږ مالاته جنگ یو مونږ ډیر خواهش وجب کور اختر تیر کو وړه مزم کې جب بچو سره اختر تیر کې خو چون کې ټون نه اول چې کم د کام او خلکو لپاره مونږ د قرباني ورکړه چې مونږ خپل بچو نه لري شو.
دا نور ریپورتونه هم لرو لمشال ریډیو سره وسه. اوس ورزو د خبرونې لومړی ریپورت طرف ته. د بلوچستان کوهلو سیمې ته د جنوبي وزیرستان کډه شوي خلک وایي د جمعې په ورځ د باران او سیلې له کبله د یو کور راپریوتو په نتیجه کې درې ماشومان وژل شوي او 15 نور زخمیان شوي دي. دا وخت په کوهلو کې د محسودو 60 کورنۍ ژوند کوي چې په جنوبي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له کبله بې کوره شوي دي. زموږ همکار سلام محسود درته نور حال درکوي.
په سولي وزیرستان کې د طالبانو په خلاف د پوځي عملیاتو په وجه د بلوچستان سیمې کولوتا اور بایدلیو مسعود کبالیانو مشال ریډیو ته د ټلیفون په لیکا ویلي دي چې د اتوار په ورځ ټیټ مازیګر په کولوک د ګړندۍ سیلۍ سره ګڼ بارون وورېده چې په نتیجه کښې یې د یو زړه کور دیوال را وغورځېده او دلته میشته د مسعود کډوالو اووه بچون چې کوم د لوبو دپاره را یوځای شوي وو د دیوال لاندې شول چې په کوم کښې درې بچون په هغه ځای مړه او 15 نور سخت پرارژلي شول. دغو کبالیانو دا را وشول چې د مړو او پرارژلو بچانو عمرونه د اووه نه د اتو کلونو په منځ کښې دي چې کوم د سولي وزیرستان تحصیل سره روغه د جنت او کسکي کلیو سره تعلق لري. کبالیانو دا وویل چې پرارژلي 15 بچون چې په کوم کښې یوه وړه جلکۍ هم شامله ده د مرهم پټای د پاره د کلو اسپیټال ته لږدولي رسولي شوي دي. چرته یې چې حالت د خطرې نه د ورچنه وشولی شي. په کلو کښې په دا موقعه موجود یو مسعود کډوال اکرام خان د ټلیفون په لیکې په پیښه کښې د مرګ ژوبلې او هلته د مشتو مسعود کډوالو حال په دا رنګ راکه.
متاثرین روغلی دی دینا تھا کلو ایجنسی بلوچستان سے دو تقریباً دس پیسہ کیا پورا خال کی چین کا ضرورت اندر مکانی نہ دی ادھر ضرورت دی اچھا اچھا کی نستا دے دیکھا نستا دے تو دس پنڈی جی ہو اس حال والی نستا دے ادھر جیت مصیبت سے دی.
اکرام خان دا ہرا تاول چپ پیش اک سے مرشوی درے بچون با ہا پکو لوگ سے خاورو تاور سپاری سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
مشال ریڈیو تاثر پر ڈیرا اسماعیل خان کے میشت شمالی وزیرستان کڈوال بیاوائی حکومت ورسرا ژمنه کړې وه چې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا منظور شوی مالی مرستې به ورته ورکوي. خو دوی وایي چې تر اوسه پورې ورته لا نه دي میلاو شوي چې له کبله یې د اختر خوشحالۍ پیکه شوي دي. یو ځل بیا سیلاب مسعود.
پر ڈیرا اسماعیل خان کے مشتہ دو قطبی وزیرستان کا ڈول کا بالیون پدا خبرہ خپا غصہ دی چھ دے حکومتی چرواکیو دے اعلانونو لفظونو باوجود دویتا دے عید پا موقع ورکون کے دے دو میاشتو سلیروی ذرا امدادی کلدار پا وقت و نراسے دے چھ لمخ یہ دے دوی دے عید ضرورتونا نمگڑی پاتے او پا زوردل مشکلات کشی نورا اضافہ وشوا. یو کا بیلی بخت دین ویائی
چکینه منځیر شوې د نواز شریف نه مشته نه شوې ملاو مشته سخت مشکلات اچوې د عید ورځ په خوښي سره نه کتل حکومت چرواکي چې دا روپۍ مشته زر زر روکو دا کوشش مهرباني مشته راچوکو پران چې مشته خو ته ضرورت ته تکلیفي نه دي.
سراج الدین دغه خبرې په دا رنګ مقشې بیایي
یو طرف حکومت کو مشته دا اعلان نه کړي چې دا روپۍ ضرور بیٹا نه ناوي وزیرستان خال دا یو طرف دا مشته فائد نه مقشې دا روپۍ نه راو نه شوې مز نو جوړې وکړه نو نور شاهي نه وکړل دې بچي نه پسو نیمګړی پوتې شوې هغه پوا
دغا بریک سے دیو وڑو کی جڑکی گلے مانے ہم وار وائے خبر میں چد سیمنا دے قومی اسمبلی نمائندہ محمد نذیر تورا سوال آگوئی پدا رنگ جواب وکا محمد نذیر دا وویل چې د قطبی وزیرستان د جنگ زپلیو قبایلیانو نور هم ډېر مشکلات نیمګړتیاوې او غوښتنې دي چې کومې ما حکومتي چارواکیو ته وار په وار رسولې دي او زه د دوی پابند یم چې د دوی د دغو مشکلاتو نه حکومتي چارواکي د انډیا څخه خبر وساته. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
د مشال ریڈیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
د تاریخ پاڼا
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنا
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
مشال ریډیو تاسو ته د پاکستان او هند ترمنځ په دې وروستیو کې پر ویشل شوي پوله تاوتریخوالی زیات شوی دی چې له امله یې د دواړو غاړو ملکي وګړي وایي چې خلکو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. د دواړو هیوادونو ترمنځ دا کړکیچ په داسې وخت کې مخې ته راغلی دی چې په دې وروستیو کې د پاکستان او هند وزیر اعظمانو په روس کې ملاقات وکړ او په یو شمېر موضوعاتو یې خبرې وکړې او د سولې مذاکراتو د پیلولو پریکړه یې وکړه. دا چې د هند او پاکستان ترمنځ دا تاوتریخوالی ولې مخه ته راغلی دی او په سیمه به اثر سوي زموږ همکار د زبیر الله شفق په دې رپورټ کې اورو.
پاکستان یو ځل بیا پر هندوستان تور لګولی چې د شنبې په ورځ یې د دواړو هېوادونو ترمنځ پر ویشل شوي پولې اوربند مات کړی او پر پوځیانو او ملکي وګړو یې ډزې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ په یو خپرې کړې خبر پاڼه کې په دې وروستیو کې د هندوستان د سرحدي ځواکونو لخوا پر ویشل شوي پولې او د کشمیر په لانجمنې سیمه کې پر پاکستاني ځواکونو د سپکو درنو وسلو د ډزو له امله اندېښنه ښودلې او دا یې د دواړو هېوادونو لخوا د سولې هڅو ته زیانمنونکي بللې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا خپره شوې خبر پاڼه کاږي په خواشینۍ سره باید ووایو چې د هند سرحدي ځواکونو د تیر کال په څیر دا ځل هم د روانې میاشت په 14 او 15 نېټه د اختر په ورځو کې پر ګډه پوله اوربند مات کړی او پر پاکستاني ملکي وګړو ډزې کړې چې په نتیجه کې څلور ملکي وګړي مړه او 15 ټپیان شول. د پاکستاني او هندي ځواکونو ترمنځ په دې وروستیو کې د تاوتریخوالي پیښې په داسې وخت کې رامنځته شوې چې د جولای 15 نېټه د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د خپل هندي سیال سره د روسیې په وفا ښار کې د شانګای سرمشریزې غونډې په څنګ کې ولیده او د خپل منځي اړیکو او همکاریو په پراختیا خبرې وکړې. پاکستان د هند امنیتي ځواکونو لخوا پر پاکستاني امنیتي ځواکونو وروستي بریدونه د غولیدونو کې شوو موافقو ته زیان اړوونکي بولي او د بندېدو غوښتنه کوي. خو پوښتنه دا ده چې د پاکستان او هند صدر اعظمانو د لیدنو کتنو او د سولې مذاکراتو بیا پیلولو ته پرېکړه وروسته د دواړو هېوادونو ترمنځ تاوتریخوالی ولې زیات شوی؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د سیاسي او سیمهییزو چارو کارپوه خادم حسین په خبرو کې وویل چې په دواړو هېوادونو کې ځینې عناصر نه غواړي چې د هند او پاکستان ترمنځ د شخړې د سولې لارې هوارې شي. نوموړی همداراز وایي چې هند او پاکستان ته پکار دي چې د سیمې امن، ثبات او اقتصادي پرمختګ لپاره له یو بل سره د مذاکراتو پر میز کښېني.
د دواړو ملکونو دواړو قسمه سیاسي اسټبلیشمنت او عسکري اسټبلیشمنت ته دا دودري خبرې خو ذهن کې ساتل پکار دي. یو خبره خو دا ده چې دنیا کې اوس عموما د اوپن نظغاړې ته یا د مارکیټونو ته د کولاوېدلو غاړې ته خبره ځي، نو یو ډېر فطري عمل مخې ته تلی شي که دا دواړو ملکونو د وجې نه په دې سیمه کې جنوبي وسطي ایشیا په دې سیمو کې دا قسمه اړې ګړې مخې ته روانې، نو دا امکان لري چې دا دواړه ملکونه په خصوصا پاکستان ځکه چې هغه تجارتي حواله باندې یا معاشي حواله باندې لږ وروسته پاتې دی د دنیا نه د بیلېدو غاړې ته روان شي، او دا به ظاهره خبره ده چې دواړه ملکونو دپاره خطرناکه خبرې. دویمه خبره دا ده چې دواړه ملکونو د ترهګرۍ په حواله یو بل لاسوهنې په حواله چې د یو بل نجلۍ دي دغه هم ستراتیژیک مذاکرات په کار کې مخې ته روان دي.
پاکستان او هند په 2003 میلادي کال کې پر ګډه پوله دوربند معاهده لاسلیک کړې، خو بیا وروسته دواړو ګاونډیو هېوادونو سوسو ځله یو بل دوربند پر ماتولو تورن کړي. صدر اعظم نواز شریف له خپل هندي سیال نریندر مودي سره په لیدنه کې په دې سلا شوی و چې د دواړو هېوادونو د دولتي او پوځي پلاو په کچه د مذاکراتو ځنډېدل لړۍ بېرته پیل کړي او د دواړو لوړو د ملي امنیت سلاحکاران به په نږدې راتلونکو کې په هند کې سره وګوري. خو د دواړو هېوادونو ترمنځ پر پوله تر وروستي کړکېچ وروسته د دغه مذاکراتو راتلونکی لږ وخت سره مخ شوی.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کال جون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بېروزګاره دي،
بجلی نشته،
بچي د شپې جاړي، د ګټمې د وجې
د غریبانو تپوس کو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
مشال ریډیو تاسو ته د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټر ویلي امریکا او چین د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د بهیر ملاتړ کوي. نوموړي په یو مرکه کې زیاته کړې چې پاکستان د افغان لورو ترمنځ د خبرو په پروسه کې د اسانتیا رامنځته کوونکي رول لوبوي. نور جزئیات د اسمت ساروان په دې رپورټ کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عزیز چودری وایي چې د امریکا متحده ایالاتونو او چین د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د پروسې چې په وروستیو کې پیل شوه بشپړ ملاتړ کوي. د جولای په 8 د پاکستان پلازمینه اسلام آباد ته نږدې د مری په تفریحي ښارګي کې د افغانستان د حکومت او طالبانو استازو د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې وکړې. د افغانستان د حکومت د جګپورو چارواکو او طالبانو خبرو چې وروسته د طالبانو مشر ملا عمر د اختر په پیغام کې هرکلی وکړ، په افغانستان کې له دې سره سره د سولې لپاره هیلې غوړولې دي چې د ځینو کتونکو په باور لا اوږده لار په مخ کې ده. د پاکستاني رسنیو د راپور لمخې د دغه هیواد د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عزیز چودری په یو مرکه کې موبایل پاکستان د افغان لورو ترمنځ د خبرو په پروسه کې د اسانتیا رامنځته کوونکي رول لوبوي. د موبایل د مری خبري په خورا صمیمانه فضا کې وي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د اختر په مناسبت په وینا کې وویل چې ژر به د خبرو بل پړاو پیل شي. د سولې د خبرو په ملاتړ کې د طالبانو د مشر وروستی پیغام وستایه ویل
د اختر په مناسبت
د افغانستان د طالبانو مشر ملا محمد عمر آخوند خپل پیغام کې خپل هدفونو ته له سوله ایزو لارو د رسېدو خبره هم کړې ده او دا یو مثبت ټکی دی. زه د طالبانو په مشر باندې غږ کوم چې د خونریزي د روان بهیر د تم کېدو لپاره عملي ګامونه واخلي.
د عزیز چودری په وینا په خبرو کې د افغانستان د حکومت پلاوی د خپلو نظرونو د څرګندولو په مهال وویل چې باید په افغانستان کې د وینو بهیدا ودرول شي او سوله وشي. د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي چې په افغانستان کې سوله به په ټوله سیمه کې له سولې او ثبات سره مرسته وکوي.
تاسو د اسمت ساروان په ریپورټ کې اوریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو سکرتر اعزاز احمد چودري په یو مرکه کې ویلي دي چې پاکستان د افغان لورو ترمنځ یعنی د حکومت او د طالبانو ترمنځ د خبرو په پروسه کې ملاتړ کوي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بسغه مړی مراد و سمال ته دومره پراتری
هر طرح کرے بدرنگ زکدا چې دا زمين لژوند سره نسته. دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختميږي.
موږ ته اندو مين دي نور نه غوړي چې موږ به نه زمونږ کتابتون ته کینی ټول تختل فلو غوړي چې نور ور باندې کی.
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
افغان ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی در ستیز جنرال مارټن ډیمسی پرون له ترهګرۍ په وړاندې د ګډې مبارزې په اړه خبرې وکړې. دوی پرون په ار کې په خپله کتنه کې ترهګري او سختدریزي سیمې او نړۍ ته یو ستر خطر وبالو. د خبرې په داسې حال کې کېږي چې په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیتونو یو شمېر خلک اندېښمن کړي دي. په دې اړه د احمد تکل دا رپورټ اورو.
د افغانستان لوی متحد هیواد امریکا ډاډ ورکوي چې له تروریزم سره په مبارزه کې به د افغان حکومت ملاتړ وکړي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارتین ډیمسی د یو ناڅاپي سفر په ترڅ کې پرون کابل ته ورسید او له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې پر اړتیا ټینګار وکړ. د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي چې جنرال ډیمسی او ولسمشر غنی تروریزم او افراطیت د افغانستان سیمې او نړۍ لپاره تر ټولو ستر خطر وباله. اسلامي دولت ډله یا داعش په نړۍ کې تر ټولو خطرناکه تروریستي ډله بلل کیږي او په افغانستان کې له عامو خلکو نیولې تر ولسمشر اشرف غنی پورې ټول دا ډله یو ستر خطر بولي.
ما پیشقدم بودیم در بررسی خطر داشت. اگر یادتان باشه وقتی که دولت افغانستان اول خطر مطرح کرد مردم در حالت نگفتن بودن. بعد خطر جدی گرفته شد. خوشبختانه خطر جدی گرفته شد.
د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې متحدو ایالاتو د داعش ډلې د خطر د لمنځوړو په مقصد مخکې له مخکې یو لړ اقدامات کړي دي. افغان چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې د داعش ځینې مهم مشران د یو لړ هوایي حملو په ترڅ کې وژل شوي. د ملي امنیت ادارې وایاند حسیب صدیقي ازادۍ راډیو ته وویل په تېره څه باندې یوه میاشت کې یوازې په ننګرهار ولایت کې د داعش مشران حافظ سعید، شاهد الله شاهد، ګلزمان او حقیار جهادیار وژل شوي.
ما تانستیم که می افراد کلیدی و اشخاص که عملیات ها را راه اندازی میکردن برای این گروه اونا را هدف قرار دادیم. با از بین بردن از اینا تاثیر بسیار مهم در بخش تنظیم عملیات ها از اینا تانستیم وارد کنیم.
د داعش یو بل مهم قمندان عبدالرؤف خادم څو اونۍ مخکې په هلمند ولایت کې ووژل شو. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر وایي د ملي امنیت شورا په افغانستان کې د داعش ډلې د لمنځوړو په مقصد یو نوې پالیسي جوړه کړې ده. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی د روان کال په لومړیو کې ویلي و چې د افغانستان دولس ولایتونه له لوړو امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. افغان چارواکي په داسې حال کې د امنیتي ګواښونو خبره کوي چې د امریکایي سرتیرو په ګډون ډیری نړیوال ځواکونه له افغانستانه وتلي او د هیواد امنیت د افغان ځواکونو په لاس کې دی. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارتین ډیمسی له ولسمشر غنی سره په خپله پرونۍ کتنه کې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې له افغانستان سره د امریکا د مرستو ډاډ ورکړ.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د فعالیتونو د پراخېدو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي، جنرال مارټن ډیمسي به له ولسمشر اشرف غني سره پر کومو ځانګړو مسایلو خبرې وکړي او د افغانستان اوسنۍ امنیتي ستونزې کومې دي؟ په دې اړه احمد تکل په افغانستان کې د نیټو د پخواني لوی سلاحکار محمد شفیق همدن سره مرکه کړې. نو نوموړی وایي
جنرال دمسی غواړي چې د افغانستان د امنیتي حالاتو څخه ځان خبر کړي. په افغانستان کې د امریکا د سفیر او د ناټو قمندان څخه لومړی لاس معلومات ترلاسه کړي، ځکه چې پروسه کې امنیتي اوضاع تر یوه کچه پورې وخیم شوی او حتی په شمالي افغانستان په شمالي ولایاتو کې هم ځینې داسې سیمې دي چې د افغانستان د حکومت د کنټرول څخه وتې ده، او بلاخره په شرقي ولایاتو کې هم داسې نارامیان شته، بلخصوص په ننګرهار کې، په کونړ کې، په نورستان کې. هلته هم دا ویره شته چې ایسل یا اسلامي حکومت په دغې سیمه کې نفوذ کړی. نو دی غواړي چې د افغان حکومت سره هم په دې موضوع باندې وغږېږي، ځکه د ډاکټر سیف اشرف غني احمدزي سره هم غږېدلی او د هغې نه هم دغه معلومات یې اخیستی چې وروستی حالات په افغانستان کې به څنګه وي.
همدان صاحب، جنرال دیمسي کابل ته په داسې حال کې سفر کوي چې د سولې خبرې تر یو ځایه پورې رسېدلې دي، نو فکر کوي چې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، اوس اصلي اندېښنه داعش دی او له طالبانو نه د امریکایي چارواکو په اصطلاح زړه بېغمه شوی، که څنګه؟
سره له دې چې د طالبان نه د امریکا حکومت په ټول عمومي توګه زړه نه ده کول دا وسه پورې، دوی تر اوسه هم طالبان لوی ګواښ او تهدید بولي خپل ځواکونو لپاره په افغانستان کې، خو د دې سولې روانې مذاکرو په اړه دوی تر یو حده خوشبین دي. خو لکه څنګه چې تاسو ویلي، دوی اوس ایسل یو ستر ګواښ ګوري په افغانستان کې. بده تجربه د دوی د عراق نه پیلېږي، حتی تاریخ ته خبره نه ده تللې، دا روانې خبرې دي. دوی یو تریخ تجربه د عراق نه لري چې کله دوی د عراق په کامله توګه خپل نظامي ځواکونه ویسته او خپل نظامي ماموریتونه پای ته ورسوه، نو عراق په داسې حالت چې موږ تاسو اوس ګورو بدبختانه په یو جنګي پایتخت بدل شوی د ایسل لپاره، او د هغوی د نفوس او د هغوی د ټرینینګونو او د هغوی د قومندۍ مرکز باندې بدل شوی. نو دوی نه غواړي چې یو ځل بیا افغانستان د نړیوال تروریست مرکز وګرځي.
بله، همدم صاحب، دوی نه غواړي په څه معنا ده؟ معنا دا ده چې د دې احتمال شته چې امریکا یو ځل بیا په افغانستان کې خپل پوځي حضور پراخ کړي، لکه د عراق د تجربې په څیر، او که به نور څه تدابیر لري. یعنی څه معنا؟
یعنی کچیر امریکا خپل پوځي حضور پراخ هم نه کې په دغه کچه چې دم غړې د په دغه کچه کې هم وساتي، دا به لوی لاسته راوړنه وي د افغانستان لپاره، ځکه دلته په غرب کې د افغانستان د ماموریت په اړه، د افغانستان د ملاتړ په اړه باندې، بلخصوص په امریکا کې د خلکو املاتر بیخی یعنی صفر ته تقرب کړی، ډیر راټیټ شوی ده. نو د دې امکان هم شته که چیرې وضعیت دغه سی په امریکا کې وي، دغه ځواکونه هم چې په افغانستان کې دي امریکا د افغانستان څخه وباسي. نو دوی هسې به دا وي چې همدغه ځواکونه چې دا اوس په افغانستان کې دي، که چیرې دوی وتوانېږي چې د خپل هېواد د خپل د وګړو نه د دغې ځواکونو د پاتې کېدو ملاتړ ترلاسه کړي، دا به هم دوی ته لویه لاسته راوړنه وي.
د افغانستان اوسنی وضعیت د امریکایي چارواکو لپاره څومره په تیره بیا د افغانستان په ختیځ کې د اندېښنې وړ دی، په ځای کې چې نامعلوم وسلوال د طالبانو په ضد جنګیږي او د جګړې بڼه بدلیږي، فکر کوي چې دا وسلوال څوک دي او آیا امریکایي چارواکي په تیره د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال دیمسي په دې خبر دی چې دا نوی وسلوال څوک دی؟ آیا په رښتیا داعش دی؟ د پاکستان لاس پکې دی کنه؟ ان مسله څه رقم ده؟ دوی څه معلومات لري؟
البته دا به نوی وسلوال ځواکونه نوی، دا هغه پخوانی وسلوال ځواکونه دي چې د حزب اسلامي ګلبدین حکمتیار پورې تړلي ګروپونه دي. دغه ګروپونه چې پخوا هم په دغه سیمه کې نفوذ و، فقط وس خپل هغه بیرغونه بدل کړی دي. دا هم بریسته لدین چې کله حزب اسلامي ګلبدین حکمتیار پر رهبرۍ باندې یاسر ګلبدین حکمتیار داعش سره ناستې لرلې، او هغوی ته قناعت ورکړه چې دا به هم د طالبانو په وړاندې او د افغان حکومت په وړاندې د داعش
همدم صاحب وبخې، د حزب اسلامي سرچینو خو دا اتحاد رد کړی؟
دوی لا اوسه پورې دا موضوع نه ده رد کړی، دوی فقط پرې خبرې کړي. حتی د دوی خبرې هم دغسې و چې تفکیکي توګه باندې خپلو جنګیالیو ته ویلی چې داعش پخوي که طالبان پخوي، یعنی په دغه تفکیکی خبرو کې همیش دوی ترجیح ورکړي چې د داعش ملاتړو کې تر دې چې د طالبانو ملاتړو کې او علنن د افغانستان په ګوډ ګوډ کې حزب اسلامي ګلبدین حکمتیار د طالبانو په وړاندې خپل جنگ او جهاد اعلان کړي او دغه جنگ چې په ختیځ افغانستان کې موږ تاسو ګورو دا مشترکاً جګړې دي چې د ایسل د اسلامي حکومت او د حزب اسلامي ګلبدین حکمتیار مشري ځواکونه ترسره کوي.
تاسو په افغانستان کې د نیټو د پخوانی سلاکار محمد شفیق همدم مرکه اوریدله. اوس په پیښور کې د غرمې دولس نیمې بجې شوې دي. د شاهین بنیري نه بلند خبرونه واورو.
سړی مشر دې وخت مهم خبرونه د بلوچستان په کولو سیمه کې میش د جنوبي وزیرستان د کډوالو د یو کور د دیوال له پرېوتو له کبله درې ماشومان مړه او پنځه نور ټپیان شوي دي. ټپي شوي ماشومان د درملنې لپاره د کولو روغتون ته وړل شوي دي. ډاکټران وایي چې د دوی طبي وضع د خطر نه بهر ده. افغان ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارټن ډیمپسي ترهګري او سغدریزي د سیمې او نړۍ لپاره یو ستر خطر بللی دی. د افغانستان لوی متحد هیواد امریکا ډاډ ورکوي چې له ترهګرۍ سره په مبارزه کې به د افغان حکومت ملاتړ له دوام ورکوي. د ننګرهار ولایت په کامو ولسوالۍ کې سیلابونو لسګونو کورونه زیانمن کړي او د بیلابیلو سیمو ترمنځ سړکونه یې وړي دي. راپورونه وایي چې په یمن کې 50 ملکی وګړي پرون وروستو لاغي وژل شو چې حوثي یاغیانو پر عدن ښار بمباري وکړه. د یمن د روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په دې برید کې چې پرون سهار وشو د 12 ماشومانو او شپږو میرمنو په ګډون 50 ملکی وګړي وژل شوي دي. د ولسمشر باراک اوباما ادارې د تهران د ټیمي پروګرام په اړه له تهران سره د موافقې متن د منظوري لپاره کانګرس ته سپارلی دی. په همدې حال کې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو پر کانګرس غږ کړی دی چې دا موافقه دې نه منظوري. او د امریکا د دفاع وزیر وایي د ایران سره ټیمي معامله له ټیمي وسطو څخه د تهران د منع کولو لپاره پوځي انتخاب له منځه نه وړي.
لن خبرین هم د شاهین بنیری نواردل. اوریدونکو په پاکستان کې د اختر د چټیانو په وجه تاسو ته د کورنور رسپانو اداري نشي وړاندې کولې. خو فرخنده صد نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کړې ده. فاینانشل ټایمز لیکي د ایران د بندیزونو د لرې کېدو وروسته به اوس پاکستان کولی شي چې د دا هیواد سره د ګیس پایپ لاین په منصوبه کار پیل کړي. بلخوا اکانومیسټ مجله لیکي باید د پاکستان او افغانستان حکومتونه د سیمې د سولې لپاره عملي کار وکړي. تفصیل د فرخنده صدنا.
فاینانشل ټایمز لیکي د ایران نه د بندیزونو د لرې کولو سره به پاکستان اوس دغه هیواد سره د ګیس پایپ لاین په منصوبه کار پیل کړي. د پاکستان د پټرولیم وفاقي وزیر شاهد حقان عباسی وایي پاکستان به د ایران نه هر کال د 2.5 ارب ډالرو ګیس ترآمدوي چې د دغه سره به د پاکستان د توانایي په بحران کې هم یو څه کمی راشي. هغه وایي پاکستان ګیس ته ضرورت لري او ایران په نړۍ کې په دویم نمبر زیات ګیس پیدا کوي او له دغه هیواد سره به دوی پر روان وخت کې په دغه منصوبه کار پیلوي. په روانه میاشت کې د نړیوالو سره د اټمي پروګرام په اړه د لوزنامې وروسته به د ایران بندیزونه لرې کولی شي. په بدل کې به دغه هیواد خپل اټمي پروګرام محدودوي. تمه ده په ایران به دغه بندیزونه پر روانو شپږو میاشتو کې ختم کړل شي چې دا شان به اوس دغه هیواد د نورو ملکونو سره پراخه سوداګري کوي. شاهد حقان عباسی وایي دوی تمه لري د ایران سره د ګیس د دوو پایپ لاینونو د جوړېدو وروسته به د 2018 کال تر پای ګیس پاکستان ته ورسیږي. د دواړو هیوادونو د حکومتي مشرانو ترمنځ له ډېر مودې راهیسې په دغه منصوبه خبرې کېدې. خو په ایران د نړیوالو بندیزونو له وجې په دغه منصوبه عملي کار د ځنډ ښکار و. او د پټرولیم وفاقي وزیر وایي یو ځل چې دغه بندیزونه لرې شي نو بیا به دوی خپل کار شروع کوي. بلخوا اکانومیسټ مجله لیکي په افغانستان کې په دې وروستیو ورځو کې د تشدد او بدامنۍ په پیښو کې ګڼ خلک وژل شو او دا شان نور ژوبل شول. خو په دغو کې یوه بخه خبره د افغان حکومت او د طالبانو د نمایندګانو ترمنځ د خبرو پیل اهم وو. دا د افغان ولس محمد اشرف غنی د هڅو نتیجه ده چې طالبان د خبرو میز ته کېناستل. ولسمشر غنی د واک د ترلاسه کولو وروسته د پاکستان سره د تعلقاتو د ښه کولو لپاره عملي کار وکړ چې دا شان دغه هیواد د سولې عمل کې د دوی سره امرسته وکړي. د پاکستان په اړه ویل کیږي د دغه هیواد استخبارات وسبالو طالبانو امرسته کوي خو دغه هیواد بیا دا تورونه ردوي. مجلل کې دوانه غاړې مشکلات لري په افغانستان او پاکستان کې ولست بدمنۍ د پیښو مخالفت کوي او د امن غوښتنه لري خو باید دغه لپاره عملی کار وشي. تیر کال د دسمبر په میاشت کې د پیښور په آرمی پبلک سکول د وسوالو طالبانو په برید کې چې پکې د دغه سکول ګڼو ماشومانو خپل ژوند وبایله، په حکومت او د پاکستان په پوسته دباو نور هم زیات کړ چې باید دوی د وسوالو او ترهګرو ډلو لپاره هیڅ زغم ونه لري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په داسې حال کې چې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما انتظامیه له ایران سره د اټومي موافقې مسوده د امریکا کانګرس ته استولې، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د دې موافقې دفاع کړې ده. په همدې حال کې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو چې هیواد یې د ایران سره پخانی دشمنی پالي له کانګرس څخه غوښتي دي چې له تهران سره د موافقه رد کړي. نور تفصیل د احمد تکل نورو.
د ولسمشر باراک اوباما ادارې د تهران د اټومي پروګرام په اړه له تهران سره د موافقې متن د تصویب لپاره کانګرس ته سپارلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبر له مخې دا موافقه چې نږدې یوه اونۍ مخکې د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شوه کانګرس ته سپارل شوې او هغه شپېته ورځې مهلت چې کانګرس د دې موافقې د څېړنې لپاره غوښتی نن پیلېږي. د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو امریکا، برتانیا، فرانسې، روسیې، چین او جرمني ترمنځ موافقه د روان جولای میاشتې په 14مه نیټه په ویانا کې لاسلیک شوه. په همدې حال کې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پر کانګرس غږ کړی چې دا موافقه دې نه تصویبوي. نتنیاهو چې د امریکا پر یو ټلویزیوني چینل خبرې کولې وویل د ایران د یرغل د مخنیوي لپاره باید زیات شمیر کارونه ترسره شي او د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه موافقه په دې ډله کې نه ده شامله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون له سی ان ان ټلویزیوني چینل سره په خبرو کې د دې موافقې دفاع وکړه. کری وویل که کانګرس دا موافقه رد کړي نو له تهران سره د خبرو بهیر به هم له منځه ولاړ شي.
که
کانګرس دا موافقه تصویب نه کړي او رد یې کړي نو بیا موږ نه تفتیش کولای شو، نه بندیز لګولای شو او نه به د خبرو توان ولرو، ځکه تاسو ته ډاډ درکوم چې د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای به کله هم د خبرو میز ته حاضر نشي. که امریکا په خپل سر او په یو اړخیز ډول دا موافقه رد کړي بیا به نو خبرې اترې ونه شي او دوی به آزادانه ټول هغه کارونه وکړي چې په دې موافقه کې بندیز پرې لګول شوی. کیری ټینګار وکړ چې د معاملې هغه موده چې ایران د اټومي وسلې د جوړولو لپاره اړتیا ورته لري له دوه میاشتو څخه یو کال ته اوږده کړه او زیاته یې کړه چې په موافقه کې د ایران د اټومي تاسیساتو د تفتیش شرایط بې ساري دي. د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو ترمنځ له شوې موافقې سره سم ایران به خپل اټومي پروګرام محدودوي او نړیوالو مفتشانو ته به اجازه ورکوي چې له اټومي تاسیساتو څخه یې کتنه وکړي او په بدل کې به پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه فسخه کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د کونړ سبند د کاما پولیسوالۍ کې سیلابونو په لسګونه کورنۍ زیانمنې کړې دي. د ساحلو سیمې لارې یې له ولسوالۍ سره کته کړې دي او په سلګونو جریبه ځمکه یې له فصلونو سره خرابه کړې ده. یادې سیمې ته زموږ همکار شاه محمود شینواري هم ورغلی دی او په دې اړه دا رپورټ جوړ کړی دی.
د کونړ سیند څپانده کېدو له امله د کامې ولسوالۍ شاوخوا اتیا کورنۍ زیانمنې شوي او په سلګونو نورې کورنۍ له سخت ګواښ سره مخ دي. د کامې ولسوالۍ د زاخیلو سیمې قومي مشر فضل ربی ازادي راډیو ته وویل چې درې ورځې وړاندې د کوچني اختر په شپه دغه سیند څپانده شوی چې له امله یې د کامې ولسوالۍ د زاخیلو په سیمه کې د اوبو سربندې وړی او سیراب د خلکو په کورونو او کرنیزو ځمکو ورغلی.
او دغه سیلاو چې راغلی دی د جمعې په شپه د اختر په لومړۍ شپه باندې دا سیلاب راغی چې دا تقریبا اتیا کورونه د اوبو په منځ کې گیر دي. په دغه اتیا کورونو کې اولس کورونه بالکل له منځه تللي دي او د یو درې سوه جریبو شاوخوا کې تخمینا دا فصلونه د منځه تللي دي. او یو شپک سو متر سرک زمون چې د کامی او د داخلو کومن کې ارتباط پیدا کړو دغه رابطه زمون قطع شوې ده.
نو موړه وای د دې سوزې څخه ولسوالی خبره کړې او ورسره ژمنه کړې چې د دې مشکل د حل لپاره به ګام پورته کړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ولایتي ادارې نظر هم راوخلو، خو د اختر د رخصتۍ له امله د اړیکو پر نیولو بریالي نشو. بلخوا د سیمې اوسیدونکي بیا په ولایتي شورا او ولسی جرګه کې پر خپلو استازو نیوکه کوي چې تر اوسه نه د دوی پوښتنه کړې او نه یې چارواکو ته غږ رسولی دی.
او دا خلق دا یو قسم مشکل سره اختری نو غفتنه میداله چې دا وکیل صاحبان دا ولایتی شورا شپک دانی وکیلان ولایتی شورا کې لرو، شپک نفره په پارلمان کې لرو، او په زمین که دوی بیخی زمان پختنه و نکردل تا براتل لاسپیکری با مرتوول اگه ولی چه غیبه والی چه دی قوم خزمت بکو بد بختارانن پینزم او رز دا چه یو وکیل صاحبانه که
پرون لانه که عبل پرون رئیس دا داخل کامده سروان دی بیتا بودی کنه او دا کورین دا او بولان دی کلی دی دی او بو مخاطی اوننی ورسی دا کل داخل دی مزد بوزد اگه داخل خو تقریبا نیمه حصه دا کامی دا پیشی نو دسته خیست که چی نیمه کامه دا مزده.
لکه لنه چې د کامی ولسوالۍ د داخلو په سیمه د کونړ سیند سپې ورغلي، که څه هم ځینو خلکو د خپل کور لوښي او کالي امن ځای ته انتقال کړي، خو د ډیرو نورو څخه اوبو لاندې کړي او په ځمکو کې شنه ولاړ فصلونه یې له منځه وړي.
تفسیرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
مشال ریډیو تاسور اوس بلال شو مومند او شب قدر تا په وړو کې اختر کې یا پاری اختر کې اکثره خلک میلو ته ولاړ شي، خپل خپلوانو کره لاړ شي، خوشاله ولمانځي او دغه سینور زینه ته سیلونه له هم لاړ شي. خدا چې معذور خلک خپل خوشالیانی څنګه لمانځي. ازم همکار شانواز ترغزی په مومند او شب قدر کې لزنو معذورو کسانو سره خبرې کړې دي. نو راځي چې وره چې دغه خلک سوای چې آیا دوی سره حکومت او یا ولس مرستې کوي او کنه.
د وړوکو اختر د خوشحالۍ په مناسب ځای په ځای میلې لګېدلې وې چې ورته د لرو پرتو سیمو خلک ورتلل. ولې ځینې داسې تنان هم وو چې دغه میلو او خپلو خپلوانو کره نه شو تللی. دغه تنان په دواړو خپو هغه مازوران دي چې د اختر خوشحالۍ په کور دننه تېروي. په دغه مازورانو کې د حلیمزو شوقدر اقرارزاده مشال ریډیو ته وویل
موږ چې مازور لزوم نه موږ ته ډېر زیات تکلیف وي چې درانم شلولو نو چې کوم خلک راشي ډېر عزت یې کوو ځکه چې خدای دوی سره خو کې چې دوی موږ له دومره راشي موږ خو مازوره خلک یې موږ خو ته ډېر زیات تکلیف وي.
شاه جهان سپیشل نوم یو بل دغه شان مازور وویل چې هغه خو خپل د جامو ګنډلو روزګار کوي او په سایکل کې خپل دوکان له راځي، خو که مازورتیا یې نه وه نو ممکنه وه چې بیا یې لکه د نورو روغو خلکو په شان د اختر خوشحالۍ لا زیاتې وي.
په دغه یو شیز باندې ډېر موږ مطلب چې افسوس کوو چې موږ له مرګري راځي زمونږ مړه دا غواړي چې موږ هم دوستانو سره یو ځای شو وینو سره. نو یو خو موږ مازوره خلک یو دا تاسو مینه چې په د دریو ټیارو سیکل کې زدا دی رااله مدلته نو هلته چې زمونږ سورلی په کار د سورلی انتظامات ما سره نشته دی نو په دې باندې زه ډېر زیات خپم چې هغوی سره زه ملاقات نه کوم.
د سکول استاد نور الهي چې یو لاس نشته دی وای چې هغه په خپله خو مازوره دی خو په دې خوشاله دی چې د قام خدمت کوي. په دې اختر کې بچو ته سویلو
زما چې کوم دی سلور واړه بچی دی پیسې را نه واغستلې ورته مې دا په دغه باندې ویلې دي چې ملک ماشین هم واغسته کنه خبرې تماچا هم واغستله خبرې دا زمون کلچر نه دی. نن سبا اوس د سبق چې مونږ چې کوم دی خپل بچو ته سبقونه ورکو.
بیا نو په محمود او په شوقدر کې د مازوران شمیر څومره دی او په دې کې کوم کوم رقم مازوران شامل دي؟ د انجمن بحالی مازوران پرواز تنظیم محمود ایجنسی مشر محمد خان وای
یاره تقریبا ما سره چې کومه ډیټا ده 550 تر رسیدلې ده مازورانو. د کې د ماکو شادله والا افشتا منټډیم پاکستان د ګونګې نه پاکستان کارنم پاکستان د همنګ سره حکومت سمرسته شته نه زمنګ په خپل داسې وشته.
خو دې مازورانو و چې روان لوی اختر لبا کوم د سیل ځای ته د تګ لپاره لوسنه تابع کوي او په دغه سیل کې به تنگ تکور هم وي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 621 لنډو چپو 2013 15315 15015 او د انټرنیټ لالارې پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
مشال ریډیو تاسو سره اوس بلار شو خبري جنسي ته د خبري جنسي زیاتره خاصه دارو لویز واکونو ته د اختر پر مهال په حساس زینو کې ډیوټیانی ورکړل شوی وی دغه خاصه دار او لویز واکونه وای که سهم د خپل بچو نه لري اختر تیر کړ خو د خپل سیمه امنیت هم او ساتلو دی وای چې غختلې اختر په خپل کور کې تیر کړی خو د ډیټیل وجه داسې ونه کړل. په دې حق له د فرهاد شینواری دا ریپورت اورو.
زما نام زهیر احمد او لویزا ولار یم او دلته جمرود کې ډیوټي کوم.
څنګه ډیوټي مو وکړه په دې اختر کې؟
یاره الله په فضل سره دا ځل مونږ ډېر ښه پلاننګ کړو او پولیټیکلي او داسې پلاننګ هم کړو چې هغه هر څه به خیر او بخیر خیریت سره سر ته ورسېدل. هغې لپاره بیل بیل یونټې جوړې شوې د ګشت لپاره بیلې پالټیانې جوړې شوې چې هغوی مختلف علاقو کې سرچنګ هغه سیستم روان و. بل چې کوم مسجد و یا عیدګاه وه هغې لپاره پلاننګ شوی و. هغې ته ون ایڈوانس کے گیٹ شاپ پہ چکم دا سیکورٹی ہائی الرٹ ہوا
نو تاسو خپل کورونو کې اختر و نه کړ؟
نو په جی دا داسې چل وی چې مونږ مالاته جنگ یو مونږ ډېر خواهش و چې په کور اختر تیر کړو وړه مزم کې چې په بچو سره اختر تیر کړي خو چونکې ټول نه اول چې کوم د اقام او د خلکو لپاره مونږ دا قرباني ورکړه چې مونږ د خپلو بچو نه لرې شو.
زه خو خیبر خسادر پوسټ نور محمد اولدار په جمرود کې ډیوټي مونږ خو ډیوټي لګولې وه اختر لپاره ډیوټي لګولې وه. ما ته بیګم لور ټلیفون کړی و چې ابو راشه اختر دی ما ته چې بچای بستا اختر وکړه او زه د عوامو خدمت لپاره برتی یم او زه دا عوامو خدمت وکم ان شاء الله تعالی د اوسه پر اس وکیم نشته پر امن تر شو ان شاء الله تعالی وکیت وی پرګدون نه خل ان شاء الله.
ما نو ماده امیر محمد افریدی او زه د خبر خدادور نه متعلق دی مونږ اختر دل ته تر کړو دغه پر چې مونږ د امن په دغه غوړو مونږ کوشش دا غو چې په دغه کې داسې کې څنګه ونی شي چې خلکو لن تکلیف جوړ شي او مونږ مخامینه تل تکلیف جوړ شي او مونږ چې کنه ټول شپه چې کنه کنه کښتونه کړی مونږ داسې لوکانو پر چې پام نه مونږ ګرځېلی نو
داسې تعالی شیخ بل خلکو نه اخلي چې تنګوي به ځای
نه مونږ دغه پر ویلو چې مونږ د خلکو ته خاص لګو کو او چې کنه پر امن چې کنه واخصه تیر کو هر څه چې کنه مونږ د ځینې رسونو کو چې چا ته نه لاپړو کې نه جګړو کې او په امن باندې او په خوشاله باندې وخت تیر کی.
زنایب صوبادار خزرایات خبرې کوم مونږ ډېر خپل پر امن اختر ول تا سګ نو بس دا خو جی سرکاري ډیپټی دا لګه مونږ یې کوو کنه چې کمی وکړي نمبر راشي او اقام چې څومره وطن نه کوم لپاره مونږ دفاع وکړه دا ټوله روزه یو اختر نه چې څومره روزه وشو کنه ټوله هر څه خپل بچي ورسم پر یقې دي خو مونږ د اقام لپاره را قرباني ورکړه.
زن خلک داسې شکایتونه هم کا چې خاصدارم بې ځای زوروي او تنګي مو
نه 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 هم سره تنګ مونږ شکر الحمدلله ټولم دا وطن خلق دي مونږ چې غوونه کوي احترام هغه نه کوو همون ټول وطن د هر سړی پیژنو دلته.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پز د ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کوم دې هم
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
د دې مینا وړاندې تاسو د فرهاد شینواری په ریپورت کې اوریدل چې په خبري جنسې کې لویز واکونو خاصدار خپل اختر څنګه په ډیوټیانو کې تیر کړو. دغه سی په اسلام آباد کې هم ډېرې داسې پښتانه کسان دي چې اغي امنیتی ځواکونه دي او التا د امنیت په حوالی سره خپل کارونه کوي ډیوټیانی کوي. د سره زمو همکار سراج زهیر خبري کړي دي نراسه چې وره چې دغه پښتانه چې کوم امنیتی ځواکونه دي دي خپل اختر څنګه تیر کړو او یا یې تیر خپل اختر څنګه تیر کړو د سراج زهیر په دې ریپورت کې اورو.
نن په پاکستان کې په سرکاري توګه د اختر دویم ورځ ده او په دغه مناسبت سره که یو طرف ته د پاکستان د ګوټ ګوټ نه خلک اسلام آباد ته د سیل سپاټې لپاره راځي نو بل پلو حکومت د دغه خلکو د حفاظت لپاره سیکورټي انتظامات سخت کړي دي او انتظامیې 3000 پولیس او اف سی اهلکاران ځای په ځای کړي چې دا رنګ د بدې پیښې مخنیوی وشي. په دې سیکورټي اهلکارانو کې د زیاتره تعلق د پښتون میشته سیمو سره دی. کله چې مشال ریډیو له دوی وپوښتل چې تاسو د اختر په ورځ هم په اسلام آباد کې ډیوټي ورکوئ نو خپل کور کلی درته نه یادیږي نو د شبقدر سره تعلق لرونکي یو اف سی اهلکار وي.
زما ابراهیم نامه ده. اختر به زموږ ډېر راشي خو انشاءالله دا زموږ د ضرورت دی او دا زموږ ټول نه غټ فرض دی چې موږ د ټول ملک او د قوم حفاظت وکړو.
د بلوچستان سره تعلق لرونکي یو بل ځوان مشال ریډیو ته وی چې دته ډیره خوشحالي محسوسیږي کله چې د خپل وطنوالو حفاظت کوي. نو وړي زیاته کړه
زمانو عبدالحق دې یا ډیر راضي لیکن دا هم نور په فرض په خپل فرایز کې انجا راضي او موږ ډیر خوشاله چې خپل فرایز موږ ډیر ښه سرانجام کوو او دغه ځای خلک زموږ ورونه خواندې اختر شت تیار کړي.
د غرن کله چې مشال ریډیو اسلام آباد ته راغلو سیلانیانو نه و پوښتل یو تن زمیر خان مروت وی
موږ لکی مروت نه راغلو سره ملګری دي شکر پړیا چکر موله کو خمسدار موسم د بران مران شوې د خسره تفریدا او ایګن آباد بیا رواني فیصل مسجد ته فیصل مسجد نه بیا ان شاء الله کله ته منظور به موږ بزو مریتا او خسره تفریدا خو چکر مزدار ده او نور مو سره ملګری دي خو مزدار زاده او خورګری خو نور خلق راغلی دی او خو مزدار زاده خو خوند او خو مزدار ډولونه او خو ته ته ماته خو خوند مو واخستونه.
د دې خلکو په وینا چې د حکومت لخوا د سکیورټي انتظامات په خپل ځای خو پکار دي چې سیلانیان د سکیورټي په نوم باندې بی ځای نه تنګوي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د تاریخ پانا
دارا د سختون خوا صوبه زور نومو بل احسان جده دا لکه یو غنده و توایا یا یو لوکی شان غر و یا یو غټ فایل و دا غیب سر بانده جی کم دینو دا کلا جوڑا گرامو خلو
دا پشتون خوا دا لرغون و زاینو راڈیویی ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریہ پر زمانہ کے کہ شہباز گڑھ او دا چار سدا دا سلطنت ہو کہ خاور کو زبردست دے او غت بدی دے دا گلنو خان
یخنیانو کی وا دا دے ونٹر کیپٹل جیو نا بے خاور اور سمر کیپٹل کابل
دا ہر گل پورس پا پاو کم درے او دا ہر زیارت پورس پا پاو کم یو لس بجے
د اختر په مناسبت سره په سوات کې د سی ډي مارکیټونه هم ګرم شوي دي او په لوی کچا په مقامي توګه جوړ شوي ډرامې او سندرو البم یې مارکیټ ته راغلي دي. خو دکانداران وایي چې د تیر وختونو پرتله اوس د دې کاروبار خراب شوی دی. د نیاز احمد خان دا رپورټ اورو.
د سوات مرکزی ښار مینګوره کې د سی ډي لوی مارکیټونو کې دکاندارانو د اختر په موقع غټی غټی د مقامی ډرامو او سندرو البمو پوسټرې لګولی دي او وایي چې د اختر لپاره یو شمیر د پښتو ډرامې او سندرو البمې راغلی دي چې پکې د سوات نه هم یو ډرامه شامل ده. د مینګورې مینه بازار شان ویډیو یو پروډوسر او سی ډي خرڅونکی ثناء الله په دغه اړه وایي
خبر دي چې ډرامې خو ډیر راغلي خو معیار به کوسا غنشته لکه هغه کوري نه کوي نو خلک به لکه دومره پیسې نه لګي خو بس هغه شوق دی لکه شوقیان لګیا دي هغه ټایم پاس کوي.
دغه رنګه یو بل تن باچا چې په توخ سره د سی ډي کاروبار د تیرو سو کالو راسي په مینګوره کې کوي وایي چې دا ځل کاروبار ښه نه دی او له وجې د سی ډي ډرامو په معیار هم پوره اثر پرېوتی دی.
اصل کې کله چې دا یو اس پی میموري کارډ راوتی دی جنو د دې کیسټو په کار باندې ډېر غټ اثر کړی دی. اوس یو سړی معیاري شی هم نشي ورکولی او وجه دا ده چې یو سړی ښه شی جوړ کړي نو په کیسټ کې خرڅېږي نو نه چې په کیسټ کې خرڅ شي دکاندار له دې منافع وکړي او دکاندار په بل په مینه جوړ کړي.
مارکیټ ته راغلی د سی ډي ډرامو یو مینهوال وایي چې ډرامې ډېرې خوښوم او کومه نوی ډرامه چې مارکیټ ته راشي نو خامخا اخلم.
انید رحمان هم دی او د دې نوي کلیم پخپله او لکه اصل کې چې ډېر زموږ جنگیر خان ډېر زیات وخت دی کور کې وو دسې دا ګانې مانې ځان نه وو.
د سی ډي په مارکیټ کې ناس یو تن چې میموري کارډونو ته ډرامې سندرې او نور شیان کاپي کوي وایي چې نوي ټیکنالوژي سره دې کاروبار ته وده میلاو شوې ده.
ادنان نوم دی تاسو خبره ټیکنالوژي خړ ډېر سي واښې د هغې له لاسه غټ غټ شیزونه را وځي یار سړی ځانه په کور کې نټ استعمالوي د هغې له لاسه کیسټو کاروبار چل دا لږ ټپ شوی نو دې له لاسه موږ ډېر اوس د دې په وجه باندې باندې چلیږي.
د سوات سی ډي کاروبار کوونکي وایي چې په پاکستان کې د کاپی رایټ قانون نشوالي له وجې په مقامي توګه ډرامې جوړونکو ته څه خاص مالي پیدا نشته ولې شوقیان او د شهرت لپاره دغه اداکاران په خپله خرچه ډرامې جوړوي او بیا یې ډیسټریبیوټر ته ویړیا یا ډیر په کم قیمت ورکوي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
د نیاز احمد خان په ریپورت کې تاسو اوریدل چې په اختر کې زیاتره د کیسټې راغلي وي دغه سي د ډرامو او د سندرو مختلف البمې راغلي وي خو دکانداران وایي چې خلکو زیات د پخا پرتله خلکو زیات دا ناخلی ځکه چې نوې ټکنالوژي راغلې ده. او تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په اوونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم دوو بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم څلور بجو اورېدای شي.
مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. د دې ترڅنګ تاسو په فیسبوک او په ټویټر باندې هم د مشال ریډیو په پاڼه باندې زمنګ ریپورټونه کتل شي، ویډیوګانې کتل شي او تاسو دا هم کولی شئ چې په فیسبوک او په ټویټر باندې مشال ریډیو پاڼه لایک یا خوښه کړئ او هلته موږ ته رائے راکړئ چې موږ خپلې خپرونې ستاسو لپاره نورې څومره ښې کړو. تاسو موږ ته رائے راکولی شئ که زموږ په خپرونو کې څه کمی وي، نو موږ به کوشش کوو چې هغه ستاسو لپاره سم کړو او تاسو ته هغسې خپرونې راوړو څنګه چې تاسو خوښوئ. دغسې که ستاسو څه مشکلات وي، څه ستونزې وي، نو هغه هم زموږ په فیسبوک باندې یا په ټویټر باندې موږ سره شریکولی شئ. تاسو موږ ته ټلیفوني پیغامونه هم رالیږلی شئ، په هغې کې هم راته ویلی شئ، نو موږ به پوره هڅه کوو چې په هغې باندې ستاسو لپاره ریپورټونه جوړ کړو او ستاسو غږ د چارواکو پورې ورسوو. او اوس درته د خپرونې په اخره کې د هارون باچا دا سندره وړاندې کوو.
نفرت لخ کر یل کم سبا د نفرت لخ کریل کلم زبات نفرت لخ کریل کلم زبات نفرت لخ کریل کلم من اس غری را ترا اوڑا من اس غری را ترا اوڑا الوزم وزر را ترا اوڑا الوزم وزر را ترا اوڑا شم کوم سندر را ترا اوڑا شم کوم سندر را ترا خوب سے وطن وینم.